علیکم د ماسپخین دو بچې دی د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر غنی وایي باید پر سردار محمد داود خان روغتون د حمله په اړه د تحقیقاتو نتیجه سر راوځي او مسؤلیت یې چې هر ځای ته رسیږي تر تحقیقاتو به نیول کیږي. او په عین حال کې بیا د افغانستان مدني ټولنه وایي چې حکومت دې هم په دې اړه زر اقدامات وکړي او خلکو ته دې واضح کړي چې په حمله کې چا لاس درلود او د چا مسؤلیت دی. تر هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
اوریدونکو ستړي مسې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تاکید کړی دی چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله په اړه د تحقیقات او پایلې باید څرګند شي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې ډېر شتنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي په واشنگټن کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره لیدنې ته خوشاله ده. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د سردار محمد داود خان پر روغتون د حمله څرک به تر هغو چې رسیږي وسی او وبمندل سي. ښاغلي غنی بیګا په د پوج لوړ رتبه منصبدارانو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې د دې حمله په اړه د څېړنو پایلې باید ژر تر ژره راووزي. د مارچ په 8 نیټه په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون وسلواله حمله وشوه چې تر 500 زیات کسان پکې ووژل او لسهاو نور زخمیان شو. په دې اړه د څېړنې پلاوی روانه ونی وویل چې دوی مقدماتي کار پیل کړی دی او لږ تر لږه 24 یې د دې حملې په ارتباط په خپلو څېړنو کې نیولی دي. دوی وویل چې دا امکان لا نشي سل په سلو کې تاییدوله چې د روغتون له منځه به حمله کوونکو سره مرسته شوې وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاح او پیاوړتیا څلور کلن پلان جوړ سو. د ښاغلي غنی په وینا دا پلان به افغانستان د امنیت، ثبات او پرمختګ لور ته بوزي. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر بیګا د امنیتي ځواکونو له لوړ رتبه منصبدارانو سره د یو کانفرنس په پای کې د دې خبرو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د امنیتي ځواکونو په فعالیت کې باید لاسوهنه ونسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر څو ورځې وړاندې د امنیتي ادارو د اصلاحاتو مشري د ملي امنیت ادارې پخوانی رئیس امرالله صالح ته وسپارله. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې ډېر شتنه وسلوال طالبان په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. په نیش کې له څلور ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. په کندهار کې د 215 متل قول اردو ویاند احمد صادق عیسی نن ازادي راډیو ته وویل
د 215 متل قول اردو او امنیتي ګډ ځواکونو په ګډه تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې ته پیاده ځواکونو ته توپچی او هوایی ځواکونو په ملاتړ کندهار ولایت په میمیش ولسوالی په مربوطات کې ترسره شو چې په طرف کې ډېر شتنه وسلوال چورستان وژل شوی دی او لس تنه نور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې د نیش ولسوالۍ پر مرکز حمله وکړه چې له امله یې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شو. په کندهار کې د امنیتي چارواکو د دې وروستیو څرګندونو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د آیرلند له د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. په څو شیبو کې به د دغو مسابقو وروستي نتایج تاسو ته وړاندې کړو. د امریکا پوځ وایي د سوریې په شمال کې د القاعده شبکې پر غړو بمبار کړی خو په سیمه کې پر یوه مسجد حمله چې لسهاو تنه پکې ووژل سو دوی نه ده کړې. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډلې ویلي هغو الوتکو چې په شمال کې حلب ته نږدې په الجینه ښارګوټي کې پرون بمباري وکړه نه دي پیژندل سوي او لږ تر لږه 24 تنه په دې حمله کې وژل سوي دي. د دغې ادارې په وینا په حلب ته نږدې په دې حمله کې تر سلو زیات ملکي کسان زخمیان شوي دي. د امریکا د پاوت د قماندې د مرکز ایو ویان جان توماس وویل چې بمباری پر مسجد نه ده سوی، بلکې یو بل ودانۍ په نقشه کړی و چې له مسجد 15 متره لري و. د امریکا د پاوت دی ویندوی ویلی چې ځواکونه یې پر هغه سیمه چې د القاعده یو شمېر غړو هلته ملاقات درلود بمبار وکړ چې د په وینا ګڼ شمېر ترورستان پکې وژل شوي دي. هغه وروسته وویل چې د حملې ځای لا نه دی واضح سوی او په دې پیښه کې د ملکي تلفاتو د ادعاو په اړه هم څېړنې کوي. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل نن وویل چې په واشنگتن کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سره لیدنې ته له تجسس ډکه خوشحالي احساسوي. میرمن مرکل نن د جرمنی یوې ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل دا تل ښه خبره ده چې د یوه او بل په اړه د خبرو کولو پر ځای په خپلو کې خبرې وکړو. د ډونالډ ترامپ او میرمن مرکل ترمنځ نننۍ کتنه په واشنگتن کې د وروستي سخت طوفان او واورې ورېدو له امله څو ورځې وځنډېد. د امریکا د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو راهیسې دا اول وار دی چې ډونالډ ترامپ د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره ګوري. میرمن مرکل وویل چې له ولسمشر ترامپ سره به د امنیت، اقتصادي همکاریو او د نړیوالې همکارۍ پر راتلونکي خبري وکړي. مرکل د امریکا او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ د جنگ په اړه وویل چې دواړه هیوادونه په ګډ کار او هڅو کې منصفانه ګټه کولای سي. هغه ځنا چې د امریکا د کانګرس ډیموکرات غړي الایجا کمینګز پرون خبره کړل څرګندوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمهوري ریاست د ټاکنو پر مهال له روسي شرکتونو وشپېته میلیونه امریکایی ډالر اخیستی و. په کانګرس کې د میرلند د غاستازي د ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې غوښتنه کړې چې له بهرنیو حکومتونو او شرکتونو سره د مایکل فلین د اړیکو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړي. دا اسناد څرګندوي چې مایکل فلین د روسیې له یوه ټلویزیوني چینل RT چې د پوتین حکومت یې ملاتړ کوي 3.5 million $500,000 اخیستي وو څو په مسکو کې په یوه غونډه کې راڅرګند سي. مایکل فلین تر دې کار څو میاشتې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ انتخاباتي کمپاین کې د سلاکار په توګه کار پیل کړ. الایجا کمینګز پرون وویل چې د قانون پر اساس له بهرنیو حکومتونو د سوغاتونو په اخیستلو بندیز دی او له روسي ټلویزیونه د پیسو اخیستل شایي د قانون پر دغه ممانعت تیری وګڼل سي. دا اسناد په هغه څېړنه کې څرګند سوي چې د امریکا په استازو مجلس کې د حکومت د څارنې او اصلاحاتو کمیسون مخکې تر دې چې مایکل فلین د ولسمشر ډونالډ ترامپ سلاکار وټاکل سي د هغه د فعالیت په اړه پیل کړی و. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري وړاندې شوی بودیجې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د بهرنیو مرستو د نړیوالو پروګرامونو برخه یو په درې پکې کمه شوې په امریکا او له دې هېواده بهر اندېښنې ډک خبرګونونه پارولی دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریس خبرداری ورکړی چې د مرستو ناڅاپي کمېدل به د نړیوالې حکومتدارۍ د اصلاحاتو پر اوږدمهالو پروګرامونو منفي اغېز وکړي. د ډونالډ ترامپ له لوري د بودیجې په وړاندیز کې ویل شوي چې امریکا به د نړیوالو سولساتو عملیاتو لپاره خپله ونډه 3% کمه کړي. په ملګرو ملتو کې د فرانسې سفیر ویلي چې نړۍ تر بل هر وخت په نړیوالو چارو کې د امریکا او ملګرو ملتونو کلک تعهد ته اړتیا لري. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي چې ملګري ملتونه تر لازمي اندازې زیاتې پیسې مصرفوي او په ډیرو برخو کې د نورو هیوادونو په پرتله پر امریکا زیات مالي بوج وروستی دی. او د افغانستان او د ایرلاین د کرکټ د لوبډلو ترمنځ پر مسابقه وروستی خبر دا دی چې مسابقه روانه ده. ایرلاین یو سلو شپږ منډې کړې دي او په ولسو اوورونو کې او تر اوسه هیڅوک اوټ شوي نه دي او افغانستان د ایرلاین ټیم ته 328 هدف ټاکلی دی. دغه مسابقه نن جریان لري. نور تفصیل به په همدغه خبرونه کې رضوان مراد درته وایي.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو واورئ. ولسمشر غنی وی پر سردار محمد داود خان روختون د حمله د مسؤلیت ریخه چې تر هر ځای رسی له هغې نه به تحقیقات ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان مدني ټولنه وی حکومت د ژر تر ژره خلکو ته واضح کړي چې پر روختون چا برید کړی، څوک پکې مسؤل دی. ځینې رسنیو خبر ورکړی چې په جلال آباد کې له یو شخصي ښوونځي څخه وسلې او د غراز پیسې کشف شوي دي، خو اوس د ښوونځي مالک وایي چې دا وسلې اصلا ښوونځي سره نږدې د یو امنیتي کمپنۍ دي.
دغه مسله اصلا په خونځي پورې هیڅ تړاو نه لري. د خونځي بنسټ ایښودونکی چې دی یوه خصوصي امنیتي کمپنۍ لري. د دې دفتر لاره هم په خونځي نه ده، د زده کوونکو سره هیڅ تړاو نه لري.
دفاع وزارت وی افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو په برخه کې د امریکا د یو شمېر سناتورانو د غوښتنې هرکلی کوي، خو د چارو کارپوهان وی د امنیت د ټینګښت لپاره باید افغان حکومت په خپله قوي شي.
تر هغې وخته پورې چې په افغانستان کې نظام درست نشي او سیاستونه درست نشي، د منطقې خلک نسبي قانع نشي، د امریکا وسلوال قوتونه راشي دلته، بیا به پیدا ونه کړي.
په نړیوالو مسئلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن په سپینه ماڼۍ کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل سره وویني. د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدل شي. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر وای پر سردار محمد داود خان روختون د حمله د مسؤلیت ریخه چې تر هر چارسیږي تحقیقات بتری وشي. ولسمشر غنی پرون ماخام د افغان امنیتی ځواکونو د لوړتبه افسرانو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې باید د سردار محمد داود خان روختون د حمله په اړه د تحقیقاتو نتیجه ژر راوځي. پر دې روختون باندې په حمله کې 50 کسان وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. په ظاهره داعش د دې حمله مسؤلیت اخیستی دی، خو د دې حمله او د دې پیښې د څیړلو لپاره د افغان حکومت لخوا ګمارل شوی کمیسون دا رد کړی دی چې ګواکې له روغتون دننه څخه کوم چا له حمله کوونکو یا برید کوونکو سره همکاري کړې ده. اما دغه کمیسون وایي چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د یو جنرال په ګډون 40 کسان نیول شوي او دا مهال ترې پلټنې روانې دي. بلخوا د افغانستان مدني ټولنه وایي چې حکومت د ژر تر ژره پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې جزئیات او څرنګوالی خلکو ته په ډاګه کړي. د ټولنیز عدالت د مدني جنبش بنسټ مسؤلانو د جمعې پر ورځ په وینا کې خبري اعلان وکړ چې پخوا تر دې هم ورته د پیښو په حق لږ مرل شو کمیسونونو خلکو ته بشپړ حقایق نه دي وړاندې کړي. د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په سردار محمد داود خان روغتون د حمله د څلور لپاره د حقیقت موندنې د کمیسیون څېړنې روانې دي او په لږ موده کې به ټول حقایق خلکو ته روښانه شي. تفصیل لخان محمد سین څخه اورو.
د ټولنیز عدالت مدني جنبش په نامه مدني ټولنه وایي چې که حکومت د سردار محمد داود خان پر روختون د مخالفینو د حمله جزئیات او سرنګواله ژر تر ژره خلکو ته واضح نکړي، خلک به پر حکومت بې باور او د دوړو خو ترمنځ به واټن رامنځته شي. د دغه ټولنې مشر احمد زکی د جمعې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل پر سردار محمد داود خان روختون د وسلوالو مخالفینو حمله لاسرارو ډکه یوه بګنون کې پیښه و چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې او حکومت ته پکار ده چې پرته له ځنډه د دغه پیښې څرنګوالی واضح کړي.
شفاخانه سردار محمد داود خان د دا اوج بنا بر اطلاعاتی که ما داریم
د دا سردار محمد داود خان د دا رختون د پیخی پاړه چې کوم معلومات موږ لرو د وژل شوی او شمیرې شاوخوا 250 تنه دی او دا شمیره مو له حکومت څخه نه دا اوریدلې. په دې اړه زموږ د مدني ټولنې اندېښنې مخپزیاتی دودی.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روختون د وسلوالو په حمله کې 90 تنه چې د روختون ډاکټران کارکوونکي او پوځیان پکې شامل دي وژل شوي او شاوخوا 30 ټپیان شوي دي. که څه هم پر دغه روختون د حمله د سرنګوالي د معلومولو لپاره د حکومت لخوا د حقیقت موندنې کمیسون ګمارل شوی او څېړنې روانې دي، خو د ټولنیز عدالت مدني جنبش وایي پخوا تر دې هم د ورته پیښو د څېړلو لپاره کمیسونونه جوړ شوي، خو نتایجو یې د خلکو قناعت نه دی حاصل کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ګمارل شوی کمیسون په بشپړ مسلکیتوب سره پر یاد روختون د حمله د سرنګوالي په څېړلو بوخت دی. د دفاع وزارت د بیان مرستیال جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې ګمارل شوی کمیسیون به ډېر ژر د پیښې په اړه د خپلو څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې کړي.
ما به همه مردم میگم که منتظر باشن که ما از می 24 نفره که
ز ټول خلکو ته وایم چې منتظر دی وي چې لڅلی رښت مزعونینو څخه چنیول شوی خپل پښتنې بشپړې کړو. له هغه وروسته به د څېړنو نتایج د حقیقت په توګه خلکو ته وړاندې کړو.
په کابل ښار کې پر سردار محمد داود خان روختون د وسلوالو مخالفینو حمله لومړی پیښه نه ده، بلکې په دې وروستیو کې مخالفینو د پولیسو پر یوې حوزې هم برید کړی چې مرګ ژوبله یې لرله. کابل خاریان پر امنیتی ارگانونو او پتیره پر کشفی ادارو تاکید کوي چې د داسې پیښو د ترسره کېدو د مخه دی استخباراتي تدابیر جدي کړي.
و امریدل چې د افغانستان مدني ټولنې له حکومت غوښتي دي چې باید زر تر زره پر سردار محمد داود خان روغتون د حمله جزئیات او د تحقیقاتو نتایج له خلکو سره شریک کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د خبرونه په جریان کې د قندهار لوالي سره مرکه هم اوریدل شي. نو موړه په قندهار کې په د ورستیو کې په یوې 14 کې ټپی شو او اوس برته هوا تر سن شوې ده. ځینې رسنیو ریپورټونه خبره کړل چې په جلال آباد ښار کې په یو شخصي خونځي کې د وسلو زیرمه کشف شوی او په تړاو دوه کسان نیول شوی دي. د پوهنې ریاست دا مسأله پکله کړې دوی او وایي چې له خونځي څخه وسلې وړل شوی نه دي، بلکې خونځي سره نږدې له یو دفتر څخه د چې د یو شخصي کمپنۍ دی دا وسلې او څه اندازه پیسې ترلاسه شوې دي. د موضوع جزئیات له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواری دروي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دوه اونۍ وړاندې د ملي امنیت عمومي ریاست د جلال آباد ښار په دوه مناحیه کې په یو شخصي خونځي کې د وسلو زیرمه کشف کړي او په تورې دوه تنه نیول شوي دي. د ولایت وین عطاالله خوګیاڼي د دې خونځي د مالک په اړه څه ونه ویل، خو په خبره یې له یاد خونځي څخه څه باندې یو لک ډالر او دارنګه سپکې او درنې وسلې هم وړل شوي دي.
یو خصوصي خونځی چې د ملي امنیت عمومي ریاست له لوري کشف شوی و چې په دې کې ځینې چاودیدونکي او تخریبي توکي دي، د همغه ریاست له لوري مستقیمن عملیات ترسره شوي دي. چې هلته د وسلو یو پټنځای هم موندلی دی چې په هغه کې بېلابېلې درنې سپکې وسلې دي. همداراز د یو $10,000 په شاوخوا کې ډالر هم هلته و، هغه هم له ځان سره لګیدولي. د دې قضیې په تور دوه تنه نیول شوي دي.
خو په ورته وخت کې د دې ولایت د معرف ریاست مسؤولین وایي نیول شوي وسلې او مهمه د خونځي پورې تړاو نه لري. معرف ریاست ویان محمد آصف شینواری وای د افغان نړیوال خونځي مؤسس د نارنجباغ په سیمه کې لوی ودانی لري چې د دې ودانی نیمه برخه یې خونځي ته وقف کړي او په بل برخه کې د خپل استوګن دی چې د تګ راتګ لار له خونځي څخه جلا ده. شینواری وای دغه نیول شوی وسلې هم د دې کس د استوګنې په ځای کې نیول شوی او په خبره یاد کس امنیتي کمپنۍ هم لري.
دغه مسله اصلا په خونځي پورې هیڅ تړاو نه لري. د خونځي بنسټې خوتونکې چې د زموږ د معلوماتو لمخې د یو خصوصي امنیتي کمپنۍ لري. د خصوصي خونځي هم د پنګونې په نتیجه کې جوړ شوی دی. په کومه ودانۍ کې چې خونځي د غډېره پراخه ودانۍ د څلور پوړونو کې ده او د ودانۍ په یو برخه کې د خپل ځان لپاره یو کاري دفتر جوړ کړی. کله چې جلال آباد ته راځي هم دې دفتر نه استفاده کوي. د دې دفتر لاره هم په خونځي نه ده، د زده کوونکو سره هیڅ تړاو نه لري. ته په هنر ریاست دغه مسله چې د خونځي د درسي ټولګیو نه دی خو اصلي راوتلې وي دا په کله کړه دی.
د افغان نړیوال خونځي مدیر فرید الله اشنا هم وایي نیول شوی وسلې د دوی خونځي پورې تړاو نه لري. دی وایي کله چې عملیات وشول د خونځي مؤسسې له ځانه سره وړی او وسلې هم د مؤسس د استوګنې له ځای څخه وړل شوي دي.
خونځي برحاله چې څنګه مخکې روانو په هماغه اوس هم روان دی. هیڅ نوه مشکل موږ ته مکتب ته نه دی رسیدلې. شاګردان په خپل وخت راځي، استادان په خپل وخت راځي. برحال هماغه د پخوا په شان باندې تدریس جریان لري. هیڅ نوه مسله مکتب ته نشته. مؤسس خپل شخصي کار دی او خپل دولتي پیژنه په خپل دولتي وظیفه لري. خپل کار دی، مکتب پورې تعلق نه لري او نه مکتب کې غدا کارونه شوی.
نو موړه وای دغه خوانځي له 15 کالو راهیسې فعالیت کوي او د معرف وزارت ورته د فعالیت اجازه ورکړی ده. د دې خوانځي شاوخوا استوګن خلک وای دوی د عملیاتو د ترسره کېدو په سبا خبر شوی چې له دې ځای وسلې نیول شوی. دوی وای کله چې په دې خوانځي عملیات ترسره کېدل دزي هم شوی چې د خلکو په خبره یو تندري ور پکې وزل شوی دی.
شپیرال هم دې تاور تاو شو چابه به واچول سامان تو ایسته دي. دقیق معلومات موږ ته نشته. هڅه کوي پکایت وړه راکېټ ته وړه دا شکیټ وړه
موږ خو سار هم دغه خبر شوی چې شپې هم نتی ملي راغله چاپای اړولې ده. مطلب دا سړی پکې خطایي لګېدلې ده.
داسې خبر شوی چې دلته یو سړی لګېدلې دی مړ شو بیچاره. هغه خبرې ولې داسې نه یې پوه چې مسخه دلته داسې شکمن کسان دلته خلک پیره ولاړه ده څوک نه پرې دلته.
ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دغه نیول شوی وسلې د امنیتي کمپنۍ پورې تړاو لري چې په وینا یې په دې کمپنۍ کې ورسره د حکومت لوړپوړي چارواکي هم شریک دي. یاد سرچینه ویي له دې وسلو څخه چارواکي له ډېر وخت خبر وو، خو دا چې ولې مخکې په دې زیرمه عملیات نه کېده معلومه نه ده. ولایتي چارواکي وایي په همدې تړاو څېړنې روانې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا وسلې د حکومت سره راجستر شوي وي او که د کوم برید لپاره زیرمه شوي وي.
ازادي راډیو لوونه تر وو.
په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت د نیش په ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټاپیان دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې د 215 متل کوي اردو د کمانډاني ویان احمد صادقي سازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې دغه عملیات څلور ورځې مخکې پر دې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې وروسته پیل شوی و چې وسم جریان لري. د شاغلی حساب او وینا په دغه عملیاتو کې د دولت دیش وسلوال مخالفین وژل سوي او لاس نور ټپیان دي. د حساب خبره په وژل سو وسلوالو کې د طالبانو یو شمیر مهم کمانډانان هم شامل دي.
د 215 متال کرور دو او امتی ګډ ځواکونو په ګډه تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې د پیاده ځواکونو ته توپچی او هوایي ځواکونو په ملاتړ کندهار ولایت نیمش ولسوالۍ په مربوطه کې تر سره شو. چکه پترات کې دیش تنه واستوال چې رستان وجل سوې دی او لستنه نور ته پیان دی.
یو ونی مخکې وسلوال طالبانو د نیشول وسوالۍ د نیولو لپاره د غول وسوالۍ پر ودانی او شاوخوا پوسټو حمله وکړه. چارواکي وایي چې سیمته د اضافي سرتیرو پر رسیدو طالبان مخامخ جګړه پرې شودل. د چارواک په وینا اوس په سیمه کې د تیر څلور ورځو راځي تصفیوي عملیات روان دي. طالبانو تر اوسه د چارواکو د ورستۍ سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خطر دی مخکې دا کړی و چې شاوخوا 500 پولیسو وجلی او ټپیان کړی دي.
و امریدل چې د قندهار پنې شول سوالي کې د دولت د وسروان مخالفانو پر ست افغان امنیتي ځواکونو عملیات تر سره کړی دي. په هین کې د افغانستان او د ایرلند کرکټ ټیمونو ترمنس یو ورځنۍ لوبه همدا شی به دوام لري. افغانستان غوره بیټینګ وکړ او په 500 اوورونو کې 338 منډه هدف وټاکه. ایرلند هم خ پیل کړی دی او تر اوسه د یو لوبغاړي په سوځیدو په تقریبا 20 اوورونو کې 125 منډه جوړې کړې دي. د دې لوبې جزئیات در سره همدې او راتلونکو خبرونو پر محل شریکو. د قندهار والی چې څومره د مخ کې په یوې 14 کې ټپی شوی او بیرته هیواد ته ستون شوی دی. زمونږ همکار حمید بومن له نوموړي سره خبرې کړې دي او لمړی د هغه د روغتي وضعیت او دوهم دا چې څنګه د ولایت دننه دغه شان 14 کې مواد ځای پر ځای کیږي او 14 کې یو غټ مقامات پکې پنخه کیږي خبرې کړې دي. د یادونه وړ ده چې په دې پیښه کې د متحده عربی اماراتو یو شمیر مهم ډیپلوماټان هم وچل شوي وو.
عزیز په ډېر زات مننه. ته اول تاسو د خپل روغتي حالت په ارتباط معلومات راکړئ چې آیا اوس د دې جوګای چې بیر خپل کارونه ته وګرځي او خپل کارونه ته دوام ورکړي؟
د خدای په فضل زما سي حالت بيخي شه او د دوه میاشتې چې تداوی ته تللم فرانسې ته، نو سي وضعیت مې فزیکي له لحاظه کاملا ښه دی او د روحي سایکولوژیک له لحاظه بې له شکه چې دا څه غټه حادثه موږ تېره کړې ده. یو څه وخت پکار دی کوم کار ته حاضر وي، خپل کار ته دوام ورکړو چې دغه د ولس خدمت او د وطن خدمت زموږ مینه ده او زموږ محبت ده، زموږ په زړه کې ده. او لکه نور افغانان چې د ولس په خدمت کې دي هغه څه اوس هم د خپل ولسونو په خدمت کې حاضر.
عزیز صاحب، شاوخوا دوه میاشتې مخکې ستاسو په مېلمستون کې قندهار جګپوړو چارواکي ستاسو په ګډون او ځینې بهرني ډیپلوماټان چې په هغه کې د متحده عربي اماراتو سفیر او ځینې نور ډیپلوماټانو په مېلمستون کې دا 14 رامنځته شوه. که څه هم حکومت یو تحقیقاتي هیئت وټاکلو، تحقیقات یې وکړل، خو لا هم ځینې اړخونه ګونګ پاتې دي چې په څه ډول سره دا حمله ترسره شوه. ستاسو خپل هڅو ګمان څه دی؟ تاسو څه فکر کوئ؟
دغه پیښه لکه نور پیښې بې له شکه د افغانستان د نظام دشمنانو لخوا طرح شوې ده او دا عملي شوې ده. په دې اړه دغه معذف طاقتي تیم خپل کارونه ترسره کړی دی چې په نږدې وختو کې هغوی رسنۍ سره هم شریکوي. او زه خو نه وم دلته چې زه تاسو ته بیا داسې که یو شی وایم ډېر سبجکټیو شی به وي. زما د نظره خو دا شی دی چې دا زموږ د وطن د دشمنانو لخوا چې دوی دا تعامل نه کول چې قندهار ولایت چې ثبات او امنیت ورځ په ورځ لا زیاتېدل او خلکو او ادارې په منځ کې فاصله بېخي له منځه تلل وو، دا د دوی د تعامل وړ نه وو. او دوی وغوښتل چې رواري د ولایت له منځه یوسي چې دغه شوم پلان طرحه کړه او عملی کړ.
یو څه تحقیقات او نتایج د حکومت د پلاوی لخوا اعلان شول، هغه دا چې دغه حمله د ډیورند کرښې نه خوا په کوټه کې د طالبانو لخوا طرح شوې وه، که څه هم هغوی مسؤلیت به وانه خستو. خو یو بل اساسي پوښتنه چې د دې حملې تطبیقونکي دي څه قسم کسان مثلا د امنیتي مسؤلینو په توګه ټاکل کیږي چې داسې رخنې کیږي او دا ډول یوه حمله ترسره کیږي؟
تاسو معلومه ده چې یوه تکتیک چې دشمن ډیر استفاده کوي هغه ډیر تلاش کوي چې د امنیتي قواو او د کارمندانو په منځ کې خپل نفوذ وکړي او نفوذي اشخاص وروزوي. چې دا پیش هم د دغه څه یو پلان په چوکات کې عملي شو، دا بې له شکه هم زموږ د هغه کسان چې د ولایت او د دغه مېلمستون شاوخوا امنیتي مسؤلیت درلوده د هغه د دوی غفلت دی، او هم هغه نفوذي کسان چې دوی زموږ د کارمندانو په منځ کې درلوده د دوی په وسیله دوی وکولای شو چې دا خپل پلان عملي کړي.
که څه هم تاسو مخکې اشاره وکړه چې حمله کوونکو هڅه دا وه چې د ولایت رهبري له منځه یوسي، اما دا حمله په داسې وخت کې کیږي چې تاسو د متحده عربي اماراتو د سفیر او د ډیپلوماټانو کوربه یاست، آیا د حمله هدف بیا هم سویل غواړي چې د خپل د قندهار ولایت رهبري وه که نه دغه ډیپلوماټانو چې په هغه شپه میلمانه دی؟
تاسو بهتره معلومه ده چې د دوی هدف د ولایت د رهبري له منځه وړل، دا چې په هغه مجلس کې چا اشتراک کول دوی ته اهمیت نه درلود، او دوی دا مواد چې ځای په ځای کړی وو د دوی هدف دا و چې هر څوک چې په دغه اتاق کې ده په دغه سالون کې ده باید له منځه لاړ شي.
یو بل څه ته هم والي صاحب اشاره کېدله، ممکن د سیمه ییزو چارواکو د خپل منځیو اختلافاتو له کبله داسې یو درز رامنځته شوی چې داسې یوه حمله ترسره شي، په دې ارتباط تاسو
دا مطلق زر ردوم. تاسو معلومه ده چې په هر اداره او په هر ارګنایزیشن کې د کار د شوال په مخه خامخا مختلف سلیقې موجود دي، مختلف نظریات موجود دي، او دا د معنی نه لري چې دوی داسې عمل په خپل منځ کې وکړي. موږ ټول زموږ ملګري او همکاران چې ده موږ د دولت په چوکات کې کار کوو او لویه مسؤلیت زموږ پر اوږو کې ده، او دا نه عقل مني نه منطق مني نه بل شي. دا د وطن د دشمنانو لخوا او د تروریستانو لخوا ترسره شوی او یو تروریستي عمل.
دا قندهار والی وو چې په قندهار کې سمو دوړان دی په یو چاودنه کې لټپ کې دوه وروسته په فرانسه کې له دوه میاشتو درملنې وروسته اوس وطن ته ستون شوی دی. د خپل روغتیا وضعیت او د غرض چې د دې حمله په اړه د هغه معلومات څه دي له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغانستان ته د نور امریکای سرتیرو د استولو په برخه کې د امریکا د یو شمیر سناتورانو د غوښتنې هرکلی کوي. د دې وزارت د وین مرسیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه لا هم د امریکایي ځواکونو روزنې او مشورې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې به یو شمیر پوځي چارو کارپوهان وایي چې کچیر امریکایي ځواکونه له یو ځانګړي طرحې سره افغانستان ته راشي د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې به یو څه ګټور وي. سباون کاکړ پر رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وای په هیواد کې د تروریزم په وړاندې مبارزه د امریکا او ناتو لمرستې بغیر ناشونې ده. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش دغه څرګندونی وروسته له هغه کوي چې یو شمیر امریکایي سناتورانو افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د لیږلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی رادمنش د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه لا هم د امریکایي ځواکونو روزنې او مشورې ته اړتیا لري. دی وای هغه پریکړه چې د ترهګرۍ پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د مبارزې په برخه کې ده، هغوی زموږ د خطاعتو د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي. له هغه پریکړې هرکلی کوو. په هر حال موږ لا هم د امریکایي ځواکونو روزنې او مشورې ته اړتیا لرو. ښاغلی رادمنش وایي چې لا هم هوایي ځواکونه لکه څنګه چې باید خپله دنده ترسره کړي اکمال شوي نه دي. د نوموړي په وینا انجینري قوه، ټیکنالوژي، استخباراتي او زرهدار ځواکونه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې هغه شان چې باید وي نه دي. ښاغلی رادمنش د پاکستان وروستیو فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې د امریکا متحده ایالات او مرسته کوونکي هیوادونه باید د پاکستان په وړاندې نور هم جدي شي تر څو په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي. په ورته وخت کې په افغان حکومت کې د ننه یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې د امریکایي سناتورانو دغه غوښتنه له افغان سناتورانو سره د خبرو له مخې شوې ده. دغه پلاوی د پاکستان د لاسوهنو او دغه شان د ترهګرو د بیلا بیل ډلو د ګواښونو د پراختیا په برخه کې یو شمیر اسناد او شواهد هغوی ته سپارلي چې په خبره د مقابل لوري قناتې خپل کړي دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې یو شمیر امریکایي سناتورانو افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو غوښتنه کړې ده. جان مکن او لنسی ګرهام ویلي که چیرې د طالبان په وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا اقدام ونه شي دغه ډله به بیا پیاوړی شي. دغه سناتوران د افغانستان د اوسني وضعیت د ختمولو لپاره دغه هیواد ته د نورو امریکایي سرتیرو د رالیږلو غوښتنه کوي. دوی وایي چې افغان حکومت یوازې پر 50% خاوره کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې افغان حکومت پر 50% خاوره کنټرول درلود. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که امریکایي ځواکونه افغانستان ته له یوې مشخصې طرحې سره راشي نو د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې به ګټه ورتمام شي. پوځي کارپوه محمد یوسف همت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
زما نظر دا دی چې تر هغې وخته پورې چې په افغانستان کې نظام درست نه شي او سیاستونه درست نه شي د منطقې خلک نسبي قانع نه شي، زه فکر کوم چې که د امریکا وسلوال قوتونه راشي دلته بیا به پیدا ونه کړي.
شغل همت وای د امریکا متحده ایالات او ناتو سازمان باید په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرېدو ترڅنګ افغان هوایي ځواکونه هم پیاوړي کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د سباون کاکړ په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو امریکایي سناتورانو د غوښتنې ملاتړ کوي چې وایي افغانستان ته دې باید نور امریکایي سرتیري واستول شي. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. له فرشتې جلال زی څخه به د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د حملې څرک به وموندل سي او په دې اړه د تحقیقاتو پایلې باید ژر تر ژره څرګند شي. ولسمشر اشرف غنی ویلي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاح او پیاوړتیا څلور کلن پلان جوړ سو. د شاغلی غنی په وینا دا پلان به د افغانستان د امنیت، ثبات او پرمختګ سره مرسته وکړي. د افغانستان او ایرلاین لوبډلې همدا اوس د نړیوال کرکټ د یوې ورځې او ډی آی مسابقه لري. دا مسابقه همدا اوس روانه ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د او ډی آی مخکنۍ مسابقه له ایرلاین د ګټلې وه. اوس زما همکاران وایي چې دغه ګړۍ د 133 منډې سوي دي. یو تن د ایرلاین د اوټ سوی دی او درویشت اووره شوي دي. افغانستان ایرلاین ته 328 هدف ټاکلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري وړاندې شوی بودیجې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د بهرنیو مرستو د نړیوالو پروګرامونو برخه یو په درېب کې کمی شوی، په امریکا کې او په امریکا بهر له اندېښنې ډک غبرګونونه پارولی دي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن وویل چې په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره لیدنې ته محتاط ده خو خوشاله ده. د یونان چارواکي وایي هغه بم چې پرون په یو پاکټ کې د پیسو د نړیوال صندوق سازمان د پاریس دفتر ته استول سوی و او چاودید له یونان ورستول سوی و. او هغه اسناد چې د امریکا د کانګرس دیموکرات غړي الایجا کمینګز پرون خپاره کړل څرګندوي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د جمهوري ریاست تر ټاکنو مخکې له روسي شرکتونو 15,000 امریکایي ډالر اخیستي و. دا اسناد څرګندوي چې مایکل فلن په 2015 میلادي کال کې د روسیې له یو ټلویزیونه چې آر ټي نومیږي او د پوتین حکومت یې ملاتړ کوي 3,500 ډالر اخیستي و څو په مسکو کې په یوه غونډه کې راڅرګند شي.
افغان حکومت وی د سوداګرۍ له اړخه پر پاکستان د افغانستان تکیه کمه شوې ده او د لارو بندښت د افغانستان په مقایسه پاکستانیانو ته زیات تاوان رسولی دی. تفصیل له حدیث پردیس څخه ورو.
که څه هم د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدو خلک له جدي ستونزو سره مخامخ کړي، خو اجرایه ریاست وایي افغانستان اوس یوازې پر پاکستان متکی نه دی. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی د پنجشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د پاکستان له لوري د لارو تړل کېدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته ډېر زیان رسولی دی. د ښاغلي رحیمی په خبره له ایران او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې راکړې ورکړې تر ډېره د افغانانو اړتیاوې پوره کړي دي.
وزارت خانه های مختلف و مسئولین در این نشست گزارش دادن که
دیوه اجرای رئیس دلارو در ترل که دو پاره در مسئول و چارواک سران ناست لرل هاگوی پدی ناست که ویل چل ایران و در منزنه آسیا لحیوادون و سر در افغانستان سوداگری زرک روار کرد پا بیسار دول زیاد شویده و پتیر که هاگا لحد ازیاد اتکاج در پاکستان پر لارو ملارل و سکمه شویده در پداسی حال که در چه پاکستان لطیر ایوی میشتی رحیسی پا خپل خاور که در ترهگریز و بریدون و پا خبرگون که در تورخم و سپین بولدک لاری ترلی دی که څه هم اجرایي ریاست وایي چې افغانستان اوس د پاکستان بدیلې لارې لري خو بیا هم تمه ښیي چې پاکستان د لندن له ناستې په استفادې د ستونزو د حل هڅې وکړي. د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته د یادو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په حضور د چهارشنبې په ورځ په لندن کې وشوه. که څه هم د یادې ناستې تمرکز تر ډېره پر امنیتي مسایلو و، خو وړاندې د ملي امنیت شورا ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکېچ او د لارو د بندېدو مسله به هم په دغه ناسته کې مطرح شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکېچ دوام او په ځانګړې توګه د لارو تړل هیڅ لوري ته ګټه نه رسوي. د سوداګرۍ پخوانی وزیر او اقتصادي کارپوه محمد امین فرهنګ د حکومت هغه ادعا هم چې ګواکې افغانستان اوس پر پاکستان دومره اتکا نه لري ناسمه بولي او وایي چې د لارو په تړل کېدو هیوادوال له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
قاچاق ډېر زیات شوی دی. په هر هېواد چې قاچاق زیات شي نو دا د قیمت تشکل چې د بازار وظیفه دی هغه د قاچاقبرانو په لاس کې راځي او مشکلات ډېریږي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره لا هم هغه لارې چې د پاکستان د لارو بدیل وګرځي نه دي فعاله شوي نو ځکه افغانان ډېر زیانمنونکي دي.
د خبرونه په دوام کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم خبريږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بنن په سپینه ماڼۍ کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ته هرکلی وایي. ویل کیږي چې د دواړو مشرانو خبرې به د اتلانتیک د دواړو غاړو د هیوادونو ترمنځ پر اړیکو متمرکزې وي. انګلا مرکل له ترامپ سره په داسې حال کې ګوري چې ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال د جرمني پر صدر اعظم د کډوالو د منلو له کبله یو لړ انتقادونه کړي. اجمل ان او په دې اړه جزئیات.
ترامپ او مرکل به د دفاعي چارو، امنیت او سوداګرۍ په اړه خپلو کې یو لړ لیدنې وکړي. دوی به د جرمني او امریکایي کاروباري مشرانو سره د حرفوي روزنې په یو ګردي میز کې هم برخه واخلي او په شریکه به یوه خبري غونډه کې هم راڅرګند شي. د جرمني او امریکا د مشرانو ترمنځ دا غونډه له سې شنبې د امریکا په ختیځ ساحل کې د ژمي د وروستي طوفان له کبله د جمعې ورځې ته وسنډول شوه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه د نړیوالو سازمانونو له ونډې رانیولې د کډوالو تر مسلې پورې پر ګڼو موضوعاتو مختلف نظر لري. خو جرمني خبري اژانس وایي تمه ده چې په دې مخامخ لیدنه کې به دواړه مشران یو بل سره ښه وپېژني او تر منځ به یې اختلاف راکم شي. تر دې مخکې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال وخت په وخت پر مرکل انتقادونه کړي وو چې د سوریې کډوالو ته یې د جرمني دروازې پرانیستي. تمه کیږي چې ولسمشر ترامپ به د جرمني له صدر اعظم سره په دې لیدنه کې خپل هغه غوښتنه بیا راپورته کړي چې له خپلو اروپایي متحدانو غواړي د ناټو په پوځي تړون کې دې ونډه پراخه کړي. جرمني خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله وایي ولسمشر ترامپ به له روسیې سره د چلند په برخه کې هم له انګلا مرکل سره مشوره وکړي. امنیت او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په مسلو خبرې هم د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې شامل دي. همدارنګه په جولای کې په هامبورګ کې د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو د مشرانو له غونډې مخکې به ترامپ او مرکل د سوداګرۍ او اقتصاد د مسلو په اړه هم بحثونه وکړي. جرمني خبري اژانس وایي انګلا مرکل همدارنګه غواړي چې له ولسمشر ترامپ سره په افغانستان، سوریه، لیبیا او اوکراین کې د روانو جګړو موضوعات هم وڅېړي او له نوموړي سره د کډوالو په وړاندې پر پالیسۍ هم وغږیږي. انګلا مرکل ویلي دا د جمعې په ورځ په واشنگټن کې له ولسمشر ترامپ سره خپلې لیدنې ته لیواله او خوښه ده. نوموړي یوې جرمني ورځپاڼې ته ویلي د دې پر ځای چې د یو بل په اړه خبرې وکړو دا غوره ده چې یو بل سره خبرې وکړو. له مرکل وپوښتل شول چې آیا دواړه لوري د دې لیدنې په اړه کنجکاوي لري. مرکل وویل بې شکه چې دواړو خواو ته کنجکاوي شته، همدارنګه له یو بل سره لیدلو ته خوښي هم شته لږ تر لږه زما له خوا. مرکل وای غواړي له ولسمشر ترامپ سره د امنیتي او اقتصادي مسلو سربیره پر نړیواله همکاري هم خبري وکړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي او اوریدونکی د جوڑوں کے فریبا ظاہر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دا ونې می ته افغانستان د ځوانانو د پام وړ موضوع ته ځای ورکړی چې په دې خبرونه کې بحث ور باندې ولرو. تاسو هم خبر یاست چې د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د سشکل کانکور ازموین د خستو بهیر روان دی چې ډېر ځوانانو یا برخه پک شخصي او یا اخلي. له دوی سره ډېرې پوښتنې دي، مخصوصا د دې بهیر د شفافیت په اړه چې څنګه کېدای شي دغه ستونزه هواره سي. نو ځکه وړم د دوی پوښتنې چې موږ ته په پیغام سپتون کې دسکا او هم په لیکلې بڼه راستولې دي ځواب وروم. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي به یې ځواب کړي، خو مخکې تر دې چې د دغه وزارت د ویاند فیصل امین خبرې وورو، د یو اوریدونکي غوښتنه دراوروم چې د دې وزارت څخه لري.
السلام علیکم، زه جادران د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. زما د اجازه د پکتیا د کثیر وروستۍ انسټیټیوټ څخه خلاص شوی یم. ډېر لس او درې نه او ما ته د راتلون کې امتحان کې د ګډون لپاره څه سوره مخشش کړی دی، خو ما ته ځایون کې د بلنه نه رکوي او ما ته فرمانه رکوي. ما د دلوړ زده کړو د فریدي مومند څخه هیله دا دی چې ما سره کومک وکړي او ما ته د امتحان کې د داخلات د شاملېدو حق وکړی شي. اسلام د احترام.
مننه وروره، ستا غږ مو ته د خبر کړ. یو شمیر نور اوریدونکو موږ ته د اس ام اس لاري هم ځینې پوښتنې راستولې دي چې تر ډیره غوړي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور ازموینې په تدابیر پوسی، او ډیره اوریدونکو د دغه بهیر د شفافیت په اړه پوښتنه کړې ده چې څه ډول کېدای سي د درغلیو مخه ونیول سي، ځکه ځینې زده کوونکي شکایت کوي چې له پوره امادګۍ سره سره بې نتیجه وي او یا له نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. نو په دې اړه مې د دې وزارت له ویان فیصل امین سره مرکه کړې او لومړی مې د کانکور ازموینې د وخت پړه پښتلای دی. دی وای
ډیره مننه تاسو نه. د کانکور ازموینه تقریبا یو هفته مخکې دغه پروسه د کابل ولایت نه پیل شوې ده. اول دور کې تقریبا اته زره کسان مشمولین د امتحانو، او دوم دور کې چې د جمعې ورځ برگزار شو په هغه ورځ کې، یعنی دوم دور کې تقریبا 11000 کسان، مجموعا 40000 کسان حدودا یا تقریبا زمون مشمولین د امتحانو یا متقاضیانو چې دوم دور هم تکمیل شو. دریم دور او څلورم دور چې تقریبا ټول 30000 کسان کیږي، دا د همدغه هفته کې پنجشنبه او جمعه په ورځ کې دایر کیږي. او تاسو په جریان کې هستی چې د بایومتریک سیستم او جنبلنګ او دا شیان دا وار ډیر په جدي توګه د کانکور په ازموینه کې تطبیق شوې ده. او دغه څلو دوه دور زمونږ ازموینه چې سر شوې ده، ډیر ښه او مطلوب ازموینه، او ان شاء الله هیڅ آسیب پذیری او مشکلات پکې موجود نه و.
بله، ما هم دقیقا غوښتل چې اندغه د درغلیو د مخنیوي د پاره ستاسو د تدابیر نه پوښتنه وکړم. تاسو ویل چې بایومتریک نه استفاده سوی، که په دې اړه لږ وضاحت راکړئ چې دا څه ډول کاروي بایومتریک؟ آیا دغه کسان چې دولسمونه فارغ دي، دغه زده کوونکو مخکې تر دې چې کانکور ازموینې ته ننوځي، د دوی د ګوتې نښې اخیستل کیږي، که څه ډول عملي چارې څنګه دي؟
او زمون یو مشکل په خو دا و چې دغه ایوازي کسان په کانکور کې ډیر زیات وو، یو کس د بل کس په ځای امتحان ورکول. اوس خوشبختانه د بایومتریک چې دوه مرحله ای او پروسه ده، اول مرحله دغه پروسه په مخکې دین چې امتحان برگزار شي دا پروسه تطبیق کیږي، او بیا د امتحان په ورځ کې هغه ورځ چې امتحان برگزار کیږي هغه ورځ دوباره هغه خلک ریچیک کیږي متقاضیان، او بایومتریک تطبیق کیږي چې دی وزینه یو کس د بل کس په ځای باندې چې امتحان ورکړي د هغه نه مخنیوي کوي. او بل دغه ټول سوالونه زمونږ چې دی دا چمبل شوی ده، او اوس هر متقاضی لپاره یا هر مشمول د امتحان لپاره مون یو کتابچه چې د اخرین آی ډی نمبر او ټول شیان مشخص شوی دي هغه پرنټ کوو، چې د درغلاینه او د سوء استفادې نه په مطلق په ډول مخنیوي کوي او هیڅ ګناه او تپذیری منځ ته نه راولي. بایومتریک یو نوی سیستم ده چې یو اس دبليو ډی پی یو برنامه ده د سفارت امریکای له طریق نه او یو اس ای دی له طریق نه. دا برنامه دغه کیتونه دا جمع کیتونه مونږ ته کومک شوې ده، او دا د کانکور د شفافیت د تضمین لپاره دا ډیره یو خط گزینه او مطلوب گزینه و.
امین صاحب، دا گزینه تاسو یوازې په کابل کې کاروي کنه د ولایتونو کې همسته؟
هیڅ استثنا نه لري. ټول ځوانان چې دغه ملي پروسه کې ګډون کوي، ټول ځوانان باندې دا تطبیق کیږي، ټول ولایتونو باندې تطبیق کیږي. یعنی سکل هیڅ کس پراته له بایومیټریک نه چې تطبیق ونشي، هیڅوک نشي کولی چې ازموینې ته شرکت.
بله، په نورو ولایتونو کې چې په پانتونونو کې امتحان اخیستل کیږي د کانکور ازموینې، وي څنګه هلته دغه شرایط تاسې آماده کړي دي، یا آیا امکانات شته چې په ټولو ځایونو کې عملي سي دا پروسه؟
دا جمعیتونه چې د بایومیټریک دي، دا د منقول شان دي، یعنی ډیر د یو باکس په شان دي، ار یو یو خاص پی سی لري او غنور ابزارونه چې د انتقال په باره کې هیڅ مونږ ستونزې نه لرو. دا ډیر په ساده ډول دا انتقال کیږي، او هر ولایت کې مونږ دوه درې او زی هلته ایجاد کوو چې د هغه اوزی کې دغه بایومیټریک تطبیق کیږي، او د پوانتونونو په منځ کې کوم ورځ چې امتحان پیل کیږي هغه هر پوانتون کې یا هر حوزه کې دوباره ریچیک کیږي.
بله،
یو ځل ریچیک کیږي، یو ځل بیا.
بله، امین صاحب، یو پوښتنه دا ده چې تاسو مخکې ویل چې 43 زره کسان یا زده کوونکي سږ کال امتحان
ورکړي.
بله، دوی سږ کال امتحان ورکړي، څونه؟
کابل او ځکه
دا یوازې په کابل او ځکه دا او په ټول افغانستان؟
یوازې کابل او ځکه.
بله، په ټول افغانستان کې څومره دی تعداد؟
ټول افغانستان کې اوس یو قوم متقاضیان لرو، او یو هم هغه آمار ده چې مونږ ته د معارف وزارت مشخص کوي، یو هغه دقیق او پخه آمار دي چې بعد له ازموین مشخص کیږي، چې د وزارت محترم معارف هغه کوم آمار چې مشخص کړی دي، هغه آمار تقریبا 280,000 او یا 300,000 کسان زمون متقاضیان دی یا فارغان د مکاتب دی. اوس مشمولین د امتحان د هغه ارقام متفاوت مشخص کیږي، یعنی یو متفاوت ارقام دی. هغه پس امتحان بعد له دینه چې امتحان ختم شو، بیا هغه مشخص کیږي چې څومره کسان مشمولین د امتحانو.
بله، او د دغه کسانو څخه څونه د جذب ظرفیت سته؟ څونه جذبیږي؟
او د جذب ظرفیت سکل د پوانتونونو او د لسانس په کچا تقریبا زمونږ ارقام لیک متفاوت شوی ده. په خوا مثلا پروس کال تقریبا 50,000 کسانو، سکال تقریبا 12,000 کسان یوازې مونږ په دولتي پوانتونونو د لسانس په کچا جذب وو، او همدارنګه تقریبا
20,000
کسان په شپیتا زره کسان حدودن با خصوصی پوانتونونو که مونگ جذب کهو لسانس پکچا، او هم دارنگ یو نیم سیتونه چه تلیریش سیتونه ولایت لپاره دی ده معارف پا برخه که دی، خصوصا به تخنیکی برخونو که، او هم دارنگ ترش مشخص سیتونه نورا مشته ده نیمالی ده و سیهی علوم و انستیتونو لپاره.
بله، او یو بل پښتنه چې د تاسو ول چې دغه د کانکور ازموینه په څلورو پړاوونو کې اخستل کیږي، او موږ داسې راپورونه ترلاسه کړی دي په کابل کې. بله، و داسې راپورونه لرو چې ورستۍ پړاو به، یعنی لږ دوام وکړي، د 1999 کال تر سرطان پورې آیا دا سمه ده؟
او همداسي ده. زمونږ امتحان په هود په میاشت کې پیل شو، دا پروسه ادامه پیدا کوي چې نور ولایتونو کې امتحان باید پیل شي تر سرطان میاشت پورې. آخر د سرطان کې مونږ نتایج اعلانو، او 15 اسد کې زمونږ سمستر پیل کیږي. بله، د هود نه تر سرطان میاشت پورې دغه ټول ولایتونه ختم کیږي،
او د کابل په شمول، البته د ټولو ولایتونو، اوس
د کابل په شمول، کابل خو 15 اشپالسم یا اولسم چې شروع شو پیل شو. دا مثلا دوه دور نور هم لرو مونږ، چې یو دور حتما دغه کوم کسان چې د بایومیټریک نه پاتې دي یا مثلا څه مشکلات پیښ شوي دي، هغوی لپاره یو اختصاصي نور ازموینه مونږ اخلو دغه راتلونکي هفته کې. نور بیا یو آخره ازموینه زمونږ متفرقه ازموینه ده
چې په کابل کې دا چې هغه د ټول افغانستان کوم کسان چې پاتې دي هغه ازموینه که شامل
کیږي.
بله. یا گدون اخلي.
امین صاحب، زما پښتنه داده چې کله چې دا د بل کال تقریبا د سرطان اوسط میاشت د کال نیمایي دی، تر هغه وخت پورې چې دا امتحان اخیستل کیږي او نتیجه لنیږي، د درس نصاب ستاسو په نظر شاته نه پاتې کیږي؟ د دې شاته پاتې کېدو سبب نه کیږي؟
نه، تاسو ښه پوهیږئ چې د نور کشورونو یا د نور هیوادونو اغه تقویمی تحصیلی تقویم کاملا متفاوت ده. د نور پوانتونو تقویمی تحصیل د هوادونو د سپتمبر په میاشت کې شروع کیږي. زموږ تصمیم هم همدا و او زموږ طرح چې په کابینه کې تایید شو همدا ده چې زموږ د هوت نه کانکور شروع کوو یا پیل کوو تر سرطان پورې. سرطان میاشت کې موږ نتایج اعلان کوو، اخر د سرطان 15 درصد کې زموږ اول سمستر شروع کیږي تر مثلا اخر د یا قوس پوره داسمس اول سمستر امدغه سی ختم کیږي. بیا راتلون که کار لپاره امدغه متقاضیان چه دوم سنف تزی یا دوم سمستر تزی دوی بیا دو سمستر وایی. یوازه ده اول سنف که مون یو سمستر ده خزانی سمستر لرو بس بار لغینه بیا اما غسی روتین د پخوا پشان نور سمستر
دقیقا زما پښتنه هم هم ده چې په دې اول کال کې تاسو یو سمستر زکونکو ته وایست درال چې پخوا به په کال کې دوه سمستر ویل کېدای سو، اوس د دغه هغه آخري سمستر یعنی د وخت ډیر باندې تیریږي. دغه تصمیم د څه پر اساس نیول شوی دی؟
او زه اوس تاسو ته دلایل وایم. یو دلیل دا ده چې موږ هغه پخوا چې دغه ازموینه ترسره کېده دا ډېر مشکلات درلود، خصوصا د شفافیت، د عدالت، د نورو معیارونو د موضوعاتو په باره کې. مثلا پخوا د معارف نصاب ټول تکمیل کېده نه چې موږ شاګردان ته به وویل چې تاسو فارغ شوي او راځئ امتحان ورکړئ. د ازموینې د هغه کوم وخت چې تاکل شو ډیر محدود وو، په دوه میاشت کې هیڅ امکان نه لري چې کانکور ازموینه ترسر شي. نو دا معقولیت او دغه دلایل باعث شو چې موږ دغه د امتحان هغه کوم فصل چې دی یا کوم زمان چې دی هغه پکې تغییرات راغلل او دغه طرحه همدغه طرحه د کابینه جلسه که مطرح شو هغه تایید وشو او بعد لغینه دا اجرایی وشو. به مون هدف داده چه کانکور باید شفافی، کانکور باید در یو مهم پروسه ده، اساس پروسه ده، جدی پروسه ده، طول زوانان پا ده که رقابت که چه دقیق پروسه که مون اگر کم میارونه چه دیر مهم ده اگر یو زمانی مسئله ده چه پا دو میاش که شفاف کانکوری تمکان نلری چه ترسر شی. اگر خاطر نه دقیق یو سمستر هیچ مهم نده، یو سمستر مونږ لپاره مطرح نه ده، یو سمستر په نور هیوادونو کې نشته. اول سمستر ټول په سپتمبر کې شروع کوي. یوازنی هیواد چې پاتې و افغانستان و چې د دې تقویمی تحصیل اول صنف دو سمستر و اوس دا یو سمستر ده. زمونږ بورسونو کې مطابقت کوي، مونږ په ډېر په ښه توګه او هغه ښه معیارونو باندې دغه امتحان هم ترسره و بای میچیک هم تطبیق کیگی. یعنی یو نیم میاشت یا دو میاشت که دازی نشی که دهی چه هم بای میچیک تطبیق شی، هم شفافیت تامین شی او نور مهرون و نور شخصون هم در پروسه که تطبیق شی.
بله. او روسته پرسانه داده چه همینسه په هغه ولایتونو کې چې نام ندی په هغه ځایو کې د دولسم صنف فارغان څه ډول جذبېږي پوهنتونونو ته، آیا خپل ګاونډي ولایتونو ته ځي که څه ډول؟ که د دې پروسې په اړه لږ وضاحت راکړئ او وزارت ورته څه امکانات ورکوي؟
بله، کانکور یو رقابتي پروسه ده. زمون کوشش داده چې د وزارت محترم معرف سره یو ځای کار وکړو چې دغه د کیفیت سطح لک اوچت شي او خصوصا هغه مناطقی که ولایتونو که چه جنگ دی، مثلا ناامنی دی یا نور مشکلات دی. دا یو دیر پراخ پروسه دی او وقت غوری، تمام غوری. اگه خاطر نه زمون کوشش دادی چه اگه کم سیم یا کم مناطق چه ناامنی دی پکه مون وکوالی شو چه ده اغا ده پتن که کم ولایتونه چه امنیت لری امن دی اغا ولایتونه که دیر محصولین تشویق که چه اغا ولایتونه انتخاب کنی.
اوس دغه شمیره چې تاسو ویل تقریبا 2,00,000 زده کوونکي د ټول افغانستان څخه
د ټول ولایت تر 300,000 کسانه
تر 300 پرې د ټول افغانستان دی د ټول ولایتونو په دې کې شامل دي
کنه ځینې ولایت او مار دي چې مونږ ته وزارت محترم معارف ویل دي
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان فیصل امینو چې د سرشکال کانکور ازموینې په اړه خبرې کولې. دوستانو ازادي راډیو هڅه کوي د دغه مهم روزنیز بهیر په اړه چې زموږ د نننیو ځوانانو او سبانیو مشرانو برخلیک ټاکونکي دی ډیر خبرونه ولري. د دغه وزارت له مسؤلینو څخه وخت په وخت جزئیات اخلو او تاسو سره به شریک کړو. تر ویلاندې وقفه وروسته نور شکایتونه او پیغامونه هم در اورو را سره اوسئ.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه ادستان د هلمند ولایت بولان د لوړ سختا پیغام یو دمه دغه موش چې څومره کیږي چې نه چارم سی او خپل کوروته مکدي راغلی وي اوس په حکومت راغلی دي ځانونه په دغه موش په سراوي کې واچول بالا نه کی تکان کی پوپونه غورځي وای موږ عملیات کو نه عملیات نشي دي د سره مخلوق فازابي ټول مخلوق فازابي توپونه غورځي چې عملیات یو څه مورز یو څه درې ورځې عملیات څوک منتقال دي فاز منتقام نشي پاتولای او مخلوق ټول د دې د لاسه فازاب چې فسره کې ځان واچو پسته واچول باطل بیا په میاشتو په کلو نو وځي نو موږ ډیر فازاب یې.
السلام علیکم زادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې د کندهار والی وایي چې په ټول افغانستان کې زما په دفتر کې دا پیښه وسوه دا تر ټولو هنري پیښه وه زموږ خوارانو غریبانو سره د هلمند کې 4,000 هغه پیښه کېږي هم کورونه نړي په ټاونه ایالونه ممرې دا پیښه نه دي نو دوی ته اوس د رحمانم سره نو دی په خپل پر ځان کې یاش کې زموږ هغه زه دغه د دې داسې پیښه په ټول افغانستان کې زموږ د کور کې وسوه د دې داسې پیښه په ټول افغانستان کې نشم زه کار سوځي چې وو په باندې دی د نور خلکو په کلام نه ځان سره واخلې وو دی پای په امان سلام
علیکم. بله سلام علیکم زه ولر د پلا د ولایت خبرې کوم نن مل المامات دی دغه د پلا ته چې راوځي بیا درځه چې په لری دا چې په دې کې دې زړه غوانې 1500 غوانې 1500 غوانې نه دی ول دبول نه کړی صاحب خدای څخه خپل د مټرې بیا زړه کړی نه دی 1500 په پیرا کې پاتې دي 1500 دی باندې نو دا خاطر مرچاله ته نه دا کوم نه منیا دا مرته وو چې نه منیا ته ورته ولې چې کله دا به څه شریکانې چې شریکانې چې نو دی ولې 1500 زړه غوانې غوړي خو شل شل په خوا خوښ دی هغه خپل شلې دی غوړي زه والله چې یو څنګه دا په بار کوي چې مونږ دلاله جوړه نه
بل السلام علیکم نوم محمد امین دی د نیمروز ولایت د ګرام ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو سره په تماس کې موږ د فرا د لارې د پوسټو څخه ډیر په تکلیف یو فارا پوسټه موږ درې 200 افغانۍ راک 300 افغانۍ راک قانوني بار برابر کړ یو ځای د پیسې راځي په قانون برابر دی راځي په هر وخت نه راځي موږ ډیر په تکلیف وو ډیر په زحمت یو موږ د ازادۍ راډیو نه لرو
السلام علیکم حکومت ازادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم باز سلام عرض زده هغه امر چې د افغان مهاجرینو لپاره انیشیال یا نور موسسو انکړي زمانوږي ټول سوالې کې حق تلفي کیږي او دغه امر چې هغه مامورین د ځان سره مافیا ډلې جوړې کړې دي راولي او دلته هغه نمونه چې حقيقي دی هغه لسونه ورکوي او دوی د ځان څخه په ګوري وسلام.
الو زوم عبدل د کابل د کمپنۍ نه د ازادي رادیو کارکونکو ته په ډېر درناوي سره سلام غوښتم. سلام نو رسته دا خبره ده چې د افغانستان د رئیس جمهور محترم اشرف غنی صاحب د واکسینو په حق کې ډېر ټینګه خبره کوي د دې لپاره چې ماشومان د مرګ نه بچ شي. حکم ماجد چې د پاکستان نه راغلي دی او د هغوی سره کومک نه کېږي د هغوی ماشومان د غریبۍ نه او د دوایي د نه او د یخنۍ نه او د لوږې نه مړ کېږي او د مکتب نه بې برخې دي د دې جمول نه خوري زمونږ خو د دې څنګه سره مخ دي او مړتي دي د مکتب نه تي دي نو موږ سره چې نور کومک ونی شي نو د واکسینو موږ ته دي هم د ځان ساتي در زمونږه فکر ناراضي ځان له دغه یو مرض د وای فکر ناراضي نور کومک موږ سره دی وشي چې ماشومان مو د مرګ نه بچي ځان له واکسین د ټولو ستونزو حل نه دی حال د مزالیه ساده چې ماشومان ژوندۍ پاتې شي او تعلیم ته وکړي شي دا زموږ پیغام دی. والسلام.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ د کویزور د سیمې مطاوله خبره کوم. ورور محمد انتم په دې ضرورت لرو. زموږ سیمه د انتم څخه نږدې یو ساعت د موټرسایکل لاره ده چې یو ساعت پاتې موږ د انتم له ځای ته راتلو. موږ انتم ته ډېر ضرورت لرو ورور جانه، که زموږ خواهش واخلئ چې زموږ سیمې ته انتم راورسیږو. وسلام.
دوستانو مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته وویلې، او موږ هم هڅه کوو په نوبت سره په بیلابیلو خپرونو کې ستاسو ستونزې جلا جلا وڅېړو او چارواکو ته یې ورسوو. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. ستاسو ګیله پر ځای ده. دوستانو، ما مخکې هم ویلي وو چې تر ټولو مهمه ستونزه د ناسمو اړیکو او ناسم کیفیت ده. شاید ستاسو په سیمو کې مخابراتي شبکې سمې کار نه کوي، نو ځکه موږ ژغ پرې کېږي او موږ ستاسو هدف نه سختلی. تر خپله وسه هڅه کوو پیغامونه خپاره کړو او د حل لارو ته په ګډه ولټوو. له خپل هم تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو پر راټولولو کې مرسته راسره کوي. تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته زنګ ووهئ او خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.